درنو قدمونو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د دیوا ډاکټر خبرونې ته په خیر راغلی. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه خپریږي او په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې تاسو سره په یوې روغتیایي ستونزې باندې خبرې وکړو او په دغې ناروغۍ په اړه، د روغتیایي ستونزې په اړه یو تکړه ډاکټر له ځان سره میلمه ولرو، بیا په یوې ځانګړې ناروغۍ باندې ورسره وغږیږو تر څو چې د تاسو د روغتیا په ګټه وي. نن بیا هم موږ تاسو ته یوه ډیره مهمه مسله ټاکلې ده، یوه ډیره مهمه ناروغي ده چې دا مهال یې د پښتنو په سیمو کې په ګڼ شمېر کسان پرې اخته شوي دي او باید دوی پوه شي چې که چیرته خدای نخواسته په داسې ناروغۍ باندې اخته کیږي نو دوی څه کولی سي تر څو چې له دغې ناروغۍ څخه ځان بچ وساتي، او که چیرته بیا پرې اخته سي نو بیا دوی څه کولی سي چې څنګه د دغې ناروغۍ درملنه وکړي، تداوی وکړي. ښه، اول خو تاسو به ځان سره پاڼه او کاغذ قلم ځان سره ولرئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې درته یو ځل بیا تکراروم: 001202050043. او که غواړئ په وړیا توګه زموږ سره اړیکه ټینګه کړئ نو هغه ده 0800 00 00 90. تاسو کولی سئ دا خپرونه همدا اوس د فیسبوک لیارې هم واورئ، او د فیسبوک لیارې کولی شئ له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. زیات مو منتظر نه ساتو. د دې خپرونې موضوع ده د ډینګي وایرس یا د ډینګي ناروغۍ چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې زیات شمیر کسان پرې اخته شوي دي. تر 150 زیات کسان پرې اخته شوي دي، او بیا له همدې امله په سیمه کې د روغتیا د چارواکو لخوا یو نوی 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی تر څو د دغې ناروغۍ پر ضد باندې هغه اړین روغتیایي ګامونه واخلي او خلک ورڅخه وژغورل شي. د خبرونې میلمه له کابل څخه ډاکټر حلیم خان اریان خوګیاڼی دی. دوی د روغتیا په برخه کې کافي زیاته تجربه لري او له زیاتو ناروغانو سره هر ورځ په خپل کلینیک او د کار په ځای کې مخامخ وي. نو زه فکر کوم زمونږ پروډیوسر ارشد علي صاحب اشاره کوي چې ډاکټر صاحب له موږ سره ملګری شوی دی. که ډاکټر صاحب دماغ غوري، ډاکټر صاحب حلیم خان اریان خوګیاڼی، ستړي مشي، په خیر راغلی.
په خیر سي، سلامت سي. د لوی او بخون کې فیکشن په نامو خپل سلامونه او نیکی هلي د وایس اف امریکا د وای رادیو محترم او ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان چې په دې ناوخته شپه کې مو زموږ بلنه ومنله او تشریف مو راوړو او راغلی چې تر څو د خپلو ګرانو اوریدونکو مینوالو د روغتیایي معلوماتو په کچه کې ورزیات سي او د دوی صحت او روغتیا ښه وي. ډاکټر صاحب، نن په ډینګي ناروغۍ باندې مونږ خبرې کوو، که تاسو لږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې دا یو څه ډول ناروغي ده.
دا د استوایی برخو، یعنی د نړۍ د هغه برخو چې خط استوا ته نږدې دي، یعنی په بل عبارت ویل شو چې د ګرمسیرو منطقو یو تبه لرونکې ناروغي ده چې پکې خونديزي یا وینې کېدل د بدن د مختلفو برخو موجودي، چې دا د فزینه یا مانس ماشي واسطه چې د ایډیس ایجپتي په نوم باندې یادیږي، د چیچلو په واسطه یو شخص بل شخص ته یا د ناروغ انسان نه روغ یا سالم انسان ته انتقالیږي.
ها، یعنی دا ناروغي هم لکه د یو شمیر نورو ناروغیو په څیر، خصوصا لکه د ملاریا چې د ماشي په واسطه باندې، د ماشي د چیچلو په واسطه باندې یو ناروغ نه وروغ ته انتقالیږي، دا هم په همدې توګه د یو ماشي په واسطه انتقالیږي له یو ناروغ نه وروغ ته؟ که څنګه
او د انتقال طریقې بالکل د ملاریا ماش په شان ده. دغه خزینه معنسه ماشه چې مخکې منوم تاسو چې ایډیس ایجیپټ په نوم یادیږي. کله چې یو ناروغ شخص وچی نو دغه ماشه خپل ناروغ کیږي، خو یعنی صرف په ویروس باندې اخته کیږي، اما په ماشه باندې کوم تاثیر نه کوي. بیا دغه ماشه د عمر تر پایه پورې دغه وایرس له ځان سره لري، او کله چې روغ یا سالم انسانان چی نو بیا دغه روغ یا سالم انسانان ناروغ کولی شي.
ها ها، نو ډاکټر صاحب، کچیرته یو څوک د دغه ماشه په واسطه باندې وچچل شي، نو د ډینګ ناروغي په څومره ورځو کې رامنځته کیدی شي، او کچیرته رامنځته شي څه ډول نخې نښانې به وي په دغه ناروغي کې؟
کله چې یو سالم شخص د ماش په واسطه وچچل شي، البته د اندغې مخصوص ماش په واسطه باندې، نو د چچلو نه تقریبا درې الا څوارلس ورځې وروسته نخې نښانې منځته راځي. دغه نښې نښانې تقریبا په 80% واقعاتو کې ډېر خفیفي، یعنی نه څرګندېږي، اما تقریبا په 60% واقعاتو کې دغه نښې نښانې رابرسېره کېږي، چې دغه نښې نښانې د سردردۍ ډېره شدیده سردردي د بدن د عضلاتو یا د غړو او د مفاصلو دردونه دي. همدارنګه خوندیزي ده د بدن د ځینو برخو څخه ځینې برخې وینې کیږي، یعنی هلته خونګیزي منځته راځي. همدارنګه کله چې وخامت پیدا کړي نو ناروغ حتی شاک ته ځي. دغه شاک اکثرا د مایاتو د ضایع کېدلو په وجه منځته راځي، یعنی کله چې ناروغ ته زیات اسهالات او کانګې ورته پېښې شي. د دغو ډېرو کانګو او اسهالاتو نه ډیهایډریشن، یعنی د بدن اوبه کمېږي، او بلاخره ناروغ شاک ته ځي. او همدارنګه بدن په پوستکي کې یو قسم ته خارښ او لړمې هم پیدا کیږي، یعنی یو قسم ته موږ ورته لړمې ویو یا پت ورته ویو، چې ورته خارښ او سوروالی د بدن موجودي.
ها ها ها، تاسو ویلي چې دغه ناروغي د یو ماشه په واسطه باندې انتقالیږي و روغ انسان ته، نو څنګه دغه ناروغي څخه د دغه ماشه څخه څنګه مخنیوي کیدی شي؟ خلک څنګه له دغه ماشه څخه ځان وژغوري، یا له دغه ناروغي څخه په ټوله کې خپل ځان وژغوري؟
بهترین لار د وقایع یا د مخنیوي په خاطر باندې د ماشو لمنځول دي. البته د ماشو لمنځول د دوا پاشي په واسطه باندې موثر نه تمامېږي، ځکه دغه ماشه چې دي اکثرا په اوبو کې ژوند کوي. په اوبو کې دا تخم گذاري کوي، یعنی هلته ابي اچوي او هلته بالاخره تکثر کوي او زیاتېږي. نو بهتره لاره دا ده چې په دستجمعي شکل هم حکومت او هم خلک د سیمې داسې تصمیم ونیسي چې هلته چې کوم ولاړې اوبه دي، یعنی کوم والی چې په هغې کې ولاړې اوبه وي، یا د کورونو نه چې راځي، تشنابونو څخه چې راځي، دغه ولاړو اوبو نه باید مخنیوی وشي. دې کې باید هم خلک برخه والي او هم حکومت برخه والي. کله چې دغه ولاړې اوبه له منځه لاړې نو هلته ماشې غیر د اوبو نه په بل ځای کې تخم ګذاري نه کوي، په بل ځای کې ژوند نشي کولی، دغه ماشه خود به خود له منځه ځي. او بل د وقایع په خاطر بهترینه لاره د جالوی استعمال ده، یعنی په کورونو کې باید کړکیو ته جالۍ واچول شي. همدارنګه که د کورونو څخه بهر په اوړي موسم کې چې هوا ډېره ګرمه وي، کومې کورنۍ چې هلته د کورونو څخه بهر مثلا په باغ یا برانډه یا بام په سر باندې ویده کیږي، هلته هم باید د پشخانو یا د جالیو څخه استفاده وکړي.
ها ها ها، ډاکټر صاحب، موږ تاسو به هم پوښتنې کوو، په دې ناروغي به خبرې کوو، ځکه چې دا کوم راپور چې موږ ترې رسیدلې یوازې د خیبر پښتونخوا نه و، چې تر یو نیم سلو زیات کسان پرې اخته شوي دي، یا دومره کیسونه روغتون ته ورغلي دي، کېدی شي په افغانستان کې هم زیات خلک اخته کړي وي، ځکه ماشی اکثرا په ګرم موسم کې په ګرمه هوا کې زیات وي او لا تر اوسه هم په اکثرو سیمو کې هوا ګرمه دلته. یو اوریدونکی او مینوال خاکسار لیوان خیل صاحب په خنه سره خدای دې وکړي چې نوم ورته غلط نه تلفظ کړي، دوی له خوست نه د فیسبوک کله لیارې لمغ سره اړیکه نیولې دا وایي له تاسو پوښتنه چې دغه ډینګی ناروغي دا وایرس یا دغه واکسین لري کنه؟ لکه ځینې ناروغي په تبابت کې د واکسین لیارې تاسو یې کنټرول کوي، د ډینګی د وایرس پر ضد باندې واکسین شته په تبابت کې یا کوي هم په افغانستان او پاکستان کې خلکو ته ورکول هلته کوم پروګرام شته او کنه؟
خاکسار ورو ته ډېر په نظام کې سلامونه وړاندې کوم او د دې ورو ته په جواب کې هم چې د دې واکسین په اړه کې په مجلس کې نو کار شروع شوی دی، یعنی د واکسین باندې یو څه ریسرچ روان دی او بعضی صحي اداراتو تصدیق کړی ده چې دا واکسین ممکن نتیجه ورکړي او د دې سخت کال تر پای پورې امکان لري چې دا واکسین مکمل شي او د نړۍ هغه مملکتونو ته چې د دې ناروغۍ سره مخامخ دي چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړ چې دا استوایي ناروغۍ ده، دا خط استوا ته چې نږدې دي چې دا هندوستان ده، افریقا ده، لاتین امریکا ده، نو تر اوسه پورې لا توضیح شوی نه ده، اما سخت کال هم داسې په پلان کې ده چې د کال تر پایه پورې به دغه واکسین له خیر سره توضیح شي.
خا خا خا. او یو خو رخصه تاسو ولې چې په کلی کورو په خار کې چې ولاړې وبوي ګنده ویالې انالې وی او په دې کې په دغه مردار وبو کې ماشي وی او دغه ماشي بل اخر نور هغه چې او نور بچی کې او ماشي زیاتیږي او دغه وایرس لیونارو ناروغ کاسته انتقال ولې سي دیو چا په کور کې دننه د نظافت یا پاکوالی ساتل یا مراد کول دا څومره دوی سره مرسته کوي چې دغه ناروغیونه په امان کې وي؟
دغه پاکوالی یا نظافت چې موږ ته په حساب افضل صحه وي چې یو افضل صحه محیطي ده او یو افضل صحه شخصي ده، دغه دواړه د ټولو انتانی یا د میکروبي ناروغیو په وقایع یا مخنیوي کې روم لري. نو دغه نظافت د کور نه شروع کیږي، اکثرا خپل داخل د کور کې کوم ځای کې چې لوښي مینځل کیږي هلته اوبه تویوي او هلته بالاخره ولاړې اوبه پیدا کیږي، بیا د کور نه بار ووځي همدغه والې او هلته هم همدا ولاړې اوبه وي، نو طبعا دغه نظافت د کور نه شروع کیږي او بیا محیط ته خپرېږي، محیط هم ککړي، محیط کې هم دا ولاړې وبې زمينه دغه ماشو په هم گزارې ته یا دې چولو ته مسایدي او په کورونو کې هم دغه مشکل دي. نو دغه باید خلکو ته د رسنولو طریقه یو عامه پوهه باید ورته ورکړل شي چې دغه ناورین نه مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ته کلینیکونو ته روغتون ته شفخانې ته د ډینګي د ناروغۍ لامل ځینې کسان درغلي دي که څنګه؟ د افغانستان کې د موضوع څومره جدي ده، د ستونزه څومره زیاتره ده غوښته ستونزه؟
دلته افغانستان کې مخکې د ناروغۍ نه و، یعنی اوس د نفوس په خارونو کې په ډېر چټکۍ ډول باندې د نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي او هلته خارونه کې هغه د نفوس د زیاتوالي پر بنیاد باندې څه تدابیر نه د دولت لخوا نیول شوي او نه د خلکو لخوا، نو صحیح ده چې دا د استوایي منطقو یا د ګرمو منطقو ناروغۍ ده، اما تاسو باور وکړئ چې اوس په کابل ښار کې دا کابل چې په حساب سرسیر کې راځي، یعنی تقریبا سارا منطقه ده، یخه منطقه ده، د سطح بحر نه ارتفاع اوچته ده، دلته نن سبا ماشي عین د جلال آباد په شان باندې، جلال آباد یو ټیټه منطقه ده، یعنی د سطح بحر سره تقریبا مساوي منطقه ده، د هند او د پاکستان پشان یا دی هغه مملکتونو پشان چې خط استوا ته نږدې دي، اما دغه ټول دغه شهري پلان د ښاروالۍ پروګرام د حکومت د وزارت شاتامې یعنی صحیح پلان د خلکو د ژوند لپاره د خلکو د ژوند د وقایې لپاره نه دی نیول شوی. دغه ماشي ډېرې زیاتې دي په کابل کښې، زه خپله د دې شاهد یم چې مخکې ملاریا واقعیت ډېر کم و، اوس تاسو باور وکړئ د ملاریا واقعیت عین د ګرمسیرو منطقو په شان باندې دلته په کابل کښې ډېر زیات شوي دي. نو همداسې دغه ډینګو فیور دغه ماشي چې دي طبعا دا مرض هم پر کابل پورې هم امکان لري چې ورسېږي، ځکه ماشي دي کوم ځای کښې چې ماشي کوم ځای کښې چې ولاړې اوبه وي، نو هلته دا مریضي په ډېر چټکۍ سره خپرېږي.
ښه ښه، او یو شی بل ډاکټر صاحب چې بیا هم په همدې پروینشن یا وقایه کښې که لږ نورې خبرې وکړو، هغه د پشخانو استعمال یا د جالیو استعمال چې ډاکټر صاحبان سپارښتنه کوي د ملاریا د غوماشو یا د ماشو د مخنیوي لپاره باید پشخانې یا دغه جالۍ وکارول سي د شپې له خوا نه، هغه کټ چپر کټ یا هر څه چې وي کوم ځای کښې چې د دوی توشک او بالغ پروت وي، هغه باید په دې باندې وپوښل سي او تر څو چې ورنه بچ پاتې سي. دغه پشخانې یا دا جالیګانې د ډینګو د مخنیوي کښې هم مرسته کولی سي که نه؟
یعنې د دې ناروغۍ علت مونږ تاسو مخکې ورباندې بحث وکړې چې د ماشي د چیچلو په واسطه منځته راځي. هر هغه تدابیر، وقایوي تدابیر یعنې مخنیوي تدابیر چې د ماشي د چیچلو په خاطر باندې هغه تدابیر نیول کېږي هغه مؤثر تمامېږي، هغه د ناروغۍ وقوعات کموي. د ناروغۍ د وقوعات یا مربیډیټي یا پیښې راکمولی شي، چې په دې کښې دغه دوه شیان ډېر مهم دي. یو د جالیو استعمال ده چې هم کړکۍ ته او هم دغه کورنۍ چې اوړي موسم کښې دوی د کوټو نه بار سمېدي، خصوصا دلته د برق مشکل ده، البته په جلال آباد ښار کښې یا کابل ښار کښې اکثرا د اوړي په موسم کښې دا برقونه نه وي، دغه کورنۍ د کوټو نه بار وځي، نو دوی چې بار وځي خامخا د ماشو سره مخامخېږي، او په دې خاطر چې ماشي ونه شي چي نو دغه جالۍ چې دي ډېر مؤثرې تمامېږي. او نور دغه ولاړې اوبه چې دي په دې کښې باید حکومت یو همکاري وکړي، حکومت باید یو څه اقدام وکړي، په وزارت صحت عامه کښې باید د دې په باره کښې یو پروګرام وي. پخوانیو حکومتونو کښې چې په حساب ډېر ضعیف حکومتونو وو چا ورسره کومک نه کولو، هغوی دا ولاړې اوبه به یې نه پرېښې، هر ځای ته به چې ولاړې والې وې او داسې دوا پاشي به یې کوله، نو بالاخره دولت باید یو څه اقدام وکړي.
ډاکټر صاحب په بخښنې سره د تاسو دې خبرو ته بیا هم راځو چې حکومت څه نه کوي نو اخر خلک خپله باید څه وکړي، یا دوی خپله هم کولی شي درمل وپاشي که څنګه؟ خو یو دوه اوریدونکي په منډه اخلو. یو فرنت خان وزیر د بانو نه که د مغه ګورئ نو ستړي مشي خپرونې ده. وعلیکم السلام، له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
ډاکټر ناز، مونږ دا پښتانه چې ډونګه میاشي چې کوم دی دغه په کومه کومه هېوادې کې ډېر دی، او لکه دا پښتانه ده ډاکټر نه چې دا به میډیکل ډاکټر ته چې سرجن ته به مونږ چې کوم دي ته د هسپتال ته ډسپنسري بي ایچ یو کوم کوم هسپتالونو ته به چې علاج دپاره، او دا کومه نمونه بل ډونګي چې ډینګي ولاړې وي په کومه کومه کښې دا کېږي، دا پښتنه ده مونږ.
ښه، ډېره زیاته مننه، کور ودان. عزیزالرحمن عزیز ورور له پشین نه د مغه ګورې خپرونې ته پخیر راغلی.
قدرمن عدنان رشید صاحب ته، ستاسو قدرمن ډاکټر صاحب ته، ستاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته، د ډیوا ریډیو ټول همکارانو او ټول مینهوالو ته سلامونه وایم.
ښه ښه، وعلیکم السلام، خپرونې ته پخیر راغلی. ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
بلکل، یو دوه درې پوښتنې مې دغه دي. اوله پوښتنه خو مې دغه ده چې دا کم کانګو وایرس چې کوم موږ ورته وایو دا خو یو خدا دی یو دا کم خاص کر
په بخښنې سره کانګو وایرس نه په ډینګي وایرس باندې خبرې کوو چې تاسو پوښتنه
بیخي سوري وایرس دا وایرس مطلب دا یو خور د موږ چې کوم ماش وټوي او په دا دوران کې کوم د درې میاشتې کوم د درې میاشتې خو بالکل د ماش ډیر وی لیازه اوس په دې کې دا کوم د سترنګ معلومیږي چې اوس موږ د وین ټیسټ وکړو مطلب د وین ټیسټ ته معلومیږي مطلب کوم کوم ټیسټونه کې دا خبره او بل خبره دا ده چې په دې کې دا کوم موږ کوم وایرس وټوي یو وایرس دا رنګ دي چې یو شی وخوري اغه شی وخه د دې چې قزو خلو دواړي ویني وکي د دې څخه بالکل اغه سټیج ته ورسېږي چې مطلب د دې علاج دا څنګه وي خاص کر ترغه اغه خانه پرې ورسېږي دا د دوی درې پښتنې وي
ها نو مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب ته ورسو ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې مهرباني ډاکټر صاحب
اول خو د غورونو ته سلامونه وړاندې کوم یو ورو ده بانونه پښتنه وکړه د یو په جواب کې باید ما دا دنګو وایرس چې دا یا دنګو فیور چې دا یو خاص نښې نښانې لري هغه نښې نښانې مهم تاسو ذکر کړئ بیا به څه دې تاسو تکرار کوم کله چې دا وایرس بدن ته ننوځي یعنی د ماشې د چلو په وخت باندې بعد له درې ال څوار لس ورځو ډېر د نښې نښانې منځته راځي چې هغه نښې نښانې دي لوړه تبه ده یعنی دغه تبه ډېره لوړې تقریبا څلوېښت درجې سانتي ګرید سرخوږی بیا د سرخوږی ترې د سترګو شاته سر ډېر زیات خوږېږي د سترګو منطقه کې او کانګې دي ډېرې شدیدې کانګې بل د بدن د عضلاتو یا د غړو او د بدن د جوړونو ډېر شدید دردونه دي چې اته دیتا په فارسي کې استوان شکن وي یعنی داسې دردونه دي چې ناروغ فکر کوي چې د ما اډکې ماتېږي او بله نښه یې دا ده چې په پوستکي کې یو قسم ته لړمې منځته راځي موږ پښتو کې ورته لړمې یعنی قسم ته سرې سرې لکې چې خارښت وي ډېر زیات خارښت وي او هغه بل ورور چې کوم پوښتنه وکړه عزیز رحمان د هغه مطلب دا و زه په مطلب باندې پوه شوم چې یعنی دا د کانګو وایرس سره څه فرق لري اګه څنګه و اګه زه په مطلب باندې ورسېدم مطلب په دې کې هم خوندې منځري یعنی په دې کې هم وینې د پوزینا د بدن د مختلفو برخو نه وینې کیږي وینې سره جوړېږي او په کانګو کې هم اما فرق دا ده چې د پدې کې لړمې منځري یعنی تاسو ته خارښ بدن کې او په دې کې څه ډېر زیات شي دي او څنګه چې څه بدن شي دي نه پاره کې خوندې دي ډېر شي دي نو دا کې فاتې دي بل په څنګه کې تاریخ موجود دي یعنی هغه شخص د مال د علالول سره متوالې تاریخ لري یا خپل مال علال کړی یا غوښته ټوټه کړی خصوصا په قربانۍ اختر کې دا زیاتره اتفاق کیږي چې موږ هغه ټولې مسئله باندې بحث کړو او دا دنګو څه ورته ده د دې د ماشو د سټیشنو پر څه موجودي یا د یو شخص د یو منطقې په سفر کوي چې هغه ګرمه منطقې ته مثلا مخکې ما تاسو ذکر کړو چې دا سوال منطقې لکه هند پاکستان د افریقا د لاتین امریکا د خلاصه د ګرمه منطقې کې کوم ځای ته چې ماشو ډیر زیات دي نو دا د تاریخ څخه هم هغه کیږي چې تاسو هیڅ تفریقي کې یوه ویډیو ته اوپیر کیږي چې دا څنګه راځي چې دا دنګو ښه ورغه
خ ډیر خ ډیر مننه ډاکټر صاحب کور ودان د مونږ دایمي همکار د ټلیفون لاري موږ سره هم مل مشوا ډاکټر صاحب سیمه تاسو ته هم خراغلاس وي او خبرونه ته په خیر غلي
السلام علیکم ډیر مهرباني تاسو ته سلامونه او ډاکټر صاحب ته هم ډیر زیات مننه هر کله ورته وایم
او کور ودان لکه څنګه چې د خبرونه د مخه موږ تاسو سره خبرې وکولې نن موږ په ډینګي وایرس یا ډینګي فیور باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د دغه ناروغي په اسباب او کازز باندې وغږید او همدارنګه د دغه ناروغي په نخو نخانو باندې او یو څه په زیات په پریونشن او په مخنیوي باندې وغږید لا به هم په دې باندې غږیږو د تاسو نظر به هم اخلو او که تاسو هم کوم پوښتنه لرئ لکسب نه کولای سي ولی یو اوریدونکو لرو دی بزیات منتظر نه پرېدو ډاکټر شازم روړ د فکر کوم له ماليشیا نه که غږ میاوري خبرونه ته په خیر راغلی سړی مشي
مجاهد جواد صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر سیما خور ته د مینی د خلوص ډک سلامونه
وعلیکم السلام خراغلس
ډیره مننه جی نن ډیره خوري موضوع را خو موږ په ومن باسو کو موږ هو دا چې کپدې هو ملکونو کې موږ سی وږي کنه نه کدل کا موسم ته یو شان ته وي موږ بار بار تاسو ته خبر کړی دي دا بیماری دلته هم ډیره زیات وي او ماشه هم ډیر وي موږ وو چې دا د عام ماشینه چې کم دی نو هم دې دې شي دا بیماری او کنه مطلب دا دې ځان یو ماشه وي دغه په ختنه مقاله جی چې لکا یو سړی داسې بیماری وی چې یو نه بل کله کې دی شي ته دا بیماری په سړی کې وی نو یو نه بل کته کم دی نه خوراک خوراک سره زیاده راځي دا خپل دغه سره کم دی نه یو نه بل کله کې دی شي یو کنه
ها کور ودان ډیر مننه ډیر خپل ختنه مو کولی ډاکټر صاحب جواب درکې ډاکټر صاحب مهرباني بلې
د ورو ته ځکه نه چې خپل سلام وړاندې کوم او دغه ناروغي ته تقریبا موږ ساري هم ویل شو ځکه چې د اصلي انتقال د ماشي په واسطه دی د ماشي چې څلور په واسطه دی یعنی کله چې یو شخص ناروغي او ماشي وتی کی دا خله ماشي ناروغه کیږي دا وایرس ماشي کې زه ته کیږي به تر اخر عمر د ماشي کې دا وایرس موجود وي ځکه کله دا روغ یا سالم شخص چې نو دا وته انتقالي او بل په مستقیم شکل کم ناروغ دی ناروغ تاسو چې افرازات وکړسته یا کم ناروغ تاسو چې خوندې پیدا شي یعنی د بدن اوزه دې ناروغي په وجه باندې ویني چې مثلا د پوزې نه ویني راغلي یا د خولې نه راغلي دا ویني سره د تماس نه هم سره تړلې شي همدارنګه کم ناروغان چې خپل ناروغي او روغ تاسو اندام ته ورته یعنی مثلا دوزی ته ضرورت دی پښتور کې ضرورت دی ناروغ شخص روغ شخص خپل پښتور کې وتی هم ته د ناروغ انتقالي ضرورت
او یو پښتنه کڅم لک تکراری ده خو وی چې دا یو خاص ماشه ده او کنه هر ماشه کولی شي دغه وایرس انتقال کی
نه دا د دې ماشه سره خاص ځانګړي دندې دندو سیور ناروغي لپاره ده ځانګړي ده هغه دې سایډیس ایجپټي په نوم یادېږي چې صرف اندغه ناروغي انتقالولی شي نور ناروغي نشي انتقالولی څنګه چې د ملاریا لپاره انوفیل ماسره یا مثلا د سالدانی لپاره یا د سالدانی لپاره سلایدا دا د هر ناروغي لپاره یو خاص ماشي دغه ماشي د ناروغي ناپلین دی
ها ډیر مننه مخکې چې ډاکټر صاحب سیمام په دې اړه خپل سپارښتنه خپل معلومات له اردوونکو سره شریک کړي یو بل اردوونکو یې اخلو ګل رحمان رو له دې را اسماعیل خان نه مهرباني ګل رحمان رو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم
السلام بخیر علی وعلیکم السلام بخیر راغلی له ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه لري
مولل جی مال ما خو یو مشوره ډاکټر
ته کوله ها
دا کله دین کې ماشه له خلکو نه راځي هغه خپل نه دی لري کنه
ها
نو د دې د وای ځای جوړول شي چې جوړوي کنه دا به داسې چل کوي
ها
کنه دا د دین کې مچر کې باندې ورل شي باندې کنه
ها
او بیا به سپری په تما کې بوتل کې کنه بیا به دا
نو دا خو مننه د تاسو نظر مونږ اور د مونږ سره دلته دوا پروفیشنل مسلکی ډاکټر صاحب باندې ډاکټر صاحب سایمی تاسو که د ګل رحمان رو خبر اوریدلی وي دوی ته سس پارختنه لري او څو ته ویل وړي
لکه ما ته د دې سوال دوباره وکي په ان شم چې ولې میا شي راونی چې په څه کې بند کی
او ما فکر کوم چې کېدې شته سو اخسته وي که ګل رحمان رو مخ سره ټلیفون په اړیکه ده اوسم ها فکر کوم دوی د سي کورنۍ غوندې درمل چالي خو د چ سپلټ ویلې کڅه د پوبو کچول کیګو د یو بوتل ورتور کې ناروغ ته خو موږ د دې ناروغي په درمل لمن تر اوسه پورې خبرې نه دی کړې. زه به تاسو ته دا وایم ترنو قدمونه اوردون کو چې د دې ناروغي په درملنه باندې به دوه ډاکټر صاحبان خبرې وکي او اول خو خدای چې ډاکټر صاحب سیمه تاسو ته یو څه سپارښتنه درکې. ډاکټر صاحب سیمه کچیرته یو چا کې د دغه ناروغي نخې نخې نی ولیدل شي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکوله چې تبوي دردونه وي او په وجود باندې هغه لړمۍ او هغه سرخی او هغه پړسوب وي نو دغه سيناروغان باید سو کی مهرباني
یو خدا چې دا غرور کوم خبره کړه مونږ سم څه پوي نه شو په خبر باندې خو دومره ورسېدم چې بوتل کې دا غمیاشي بند کی او بیا څه دوايي وکړي. دا شیان چې کوم دي کورنۍ ټوکی د هغه د پاره ډېر شیانو کې ځنه منې کوم لکه مثال که ځنه خلک وایي چې یاره دا چینی وخوره یا دا شیان وخوره د کوم خلکو سا بیماري وي مسله وي هغه سره بلغم کمیږي زیاتي هغه شیان څه هده پورې کار کوي بالکل کافي یا کورکمن خوري زخم د پاره یاره بیکاز هغه کې شته هغه انټي بایوټیک شته هغه فایده ورکوي زخم جوړولو کې. خو دینګي پوری چې څومره خبره ده چې د میاشي راونی زیاد دغه علاج په دوه کول یا سره بالکل هم ممکن نه ده. ډاکټر صاحب ما سره په دې کې اتفاق دي ولې چې اصل کې دې کې کیږي سر دې کې د انسان جسم کې لکه چې ځان جسم کې وینه ده د وینې به مختلفې برخې دي یو سره وینه وي یو سپینه وینه وي سپینه وینه چې کوم ده هغه چې هم یو بل د هغه یو بل حصه وي هغه تم پلیټلیټس وایو چې هغه د وینې جمعولو کې چې یعنی کله هم انسان زخمی شي نو هغه وخت کې د انسان وینه په کار دی ودرېږي څه وخت بعد تم چې به یې خو انسان تینا ترې مر کیږي نو هغه خدای پاک یو نظام ساتلی د انسان په جسم کې. دوی خلکو کې هغه پلیټلیټس هغه چې کوم د وینې یو حصه ده یو برخه ده هغه کمیږي هغه د دې جراثیم وجنه دومره حده پورې کم شي څنګه چې ډاکټر صاحب هم ته تذکره وکړه چې د دې په سرمن باندې سروال راځي او جام داوي چې د سرمن نه لاندې کوم رګونه دي هغه کېدل شروع شي هغه نه وینه بدل شروع شي وړه بولې کې وینه راتلل شروع شي او د دې ایون مازو کې هم د وینې چې کوم دی راتلل کېدل لټوشن کېږي نو ځکه دې د پرداغه سي کورنۍ ټوټ کو باندې انحصار کول دا بالکل بې فائدې شی دی. او البته دا دی چې دې کې بل خبره هم ده دا نه چې دینګي مرز دینګي کچاو چې چلو هغه ته به ضرور حتمان هیمریجی کیږي کم کې وینه راتلل او دا شین کیږي ځنه خلک بلکې ډېر کیسه ده پورې خلک هغه د دې مرض نه همدې کیږي لکه څنګه چې عام د طبي بيماري وا هغه د پای دوايانې وغیرہ ورکی وسی د دې خاص علاج کوشته نه دوايانو پر دوايانې ورکو مونږه چې طبي صحیح وي او به په جسم کې کم نه شي دا چې مونږه تدراکونه ورته چې کم کوو هغه ورته کیږي او هغه کې هغه صحیح تیر وځي. ډېر خلکو کې به دا هم کېدلی شي چې دا مرض چې کم دی هغه هغه کې د وینې کمی یا څنګه مړ یو پلیټلیټس دی هغه کمی پکې پیدا کیږي او هغه وجنه وینه راتلل شروع شي انسان مختلف برخو نه وینه بدل شروع شي نو هغه یو خطرناک کنډیشن دی د دې بيماري والا. نو اکه عام ټوټکی چې کم دی هغه دې لپاره وي هغه عام مرض ورته شوی دی هغه خپل هم خسیږي ځنه دا د دې سټیج نه اوځي هغه خپل هم ټیک شي نو هغه کته ټوټکی باندې ورواړی کته هغه کم هغه وخت کې دوایي ورکي چې کومې د طبي د پاره دې پاره پاغې ورواړې نو هغه شی دا سکیږي. نور کا د وینې او دا هیمریجیک مسله وترغلا وینه ورکی کم شو او وینه بدلې شروع شو نو بیا هغه یو خطرناک کنډیشن دی هغه سپتال تر سوال او پاتې کول او بیا هغه هغه کس چې ریکور شي ټیک شي نو دا یو خوشنصیب وي هغه کس ولا چې ګردی فیل کېدل او خطر وي ورکی ډیر کمپلیکیشن جوړې دی شي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب سمي ډاکټر صاحب اریان تاسو هم غواړي چې د پدرملنې کله چې تاسو تاسو په کابل کې په کلینیکونو کې دغه سي ناروغان راشي تاسو ورسره لمرني مرسته څه کوي او دوی ته څه ډول درمل ورکوي ځکه چې د خو وایرس انټي بیوټیکونه خو نه ورکوي به لازم کنه
د دې وایرس لپاره د سي ځانګړي انټي وایرس درمل ورته نشته دا ټول هم په دې چې موږ کوو کنزرواتیو ته دی کوو یا سیمټوماتیک ته دی کوو یا د مثلا څه بارا ته دې لپاره موږ پرستامول یا سیتامینفین ورکوم البته باید ذکر کوم چې د تر په خاطر باندې مونږ ان اس ای ای ډی ګروپ نشو ورکولې ځکه چې دغه ګروپ چې دغه خوندیزی یا وینې کېدل یاتی مخکې دا قسم ته اشاره وکړه د دې غټه وجه د پلاتلیټ کمواله دی یعنی دغه وایرس په پلاتلیټ باندې تاثیر کوي هغه کمی دا ان اس ای ای ډی ګروپ دا پلاتلیټ نورم کمی دا خوندیزی زیاتولی شي نو په تبه کې موږ صرف تا پرستامول ورکو نور خوندیزی دا یا کله چې یعنی زیاده خوندیزی وشي مریض انیمیک شي دا خوندیزی باید تداوی شي باید بلاد ترانسفیوژن باید تداوی شي او کله چې ناروغ ته د ډېر ډایریا وومیټنګ په وجه باندې یا د نسناسې او د کانګو په وجه باندې ډیهایډریشن ورته ولګېږي یا د بدن اوبه ورته کندې شي نو باید اول د خولې له طریقه مایعات واخلي اوبه واخلي یا حتی که ضرورت وي آیوي مایعات باید واخلي انفیوژن له طریقه نو دغه تداوی د دې ټوله کنزرواتیف ده یا سیمپټوماتیک ده دا که چېرته کسې مخته ورته اشاره وکړه که چېرته په یو کلینیک کې تداوی شي نو ډېر به ښه وي تر هغه پورې چې دغه ټول نښې او نښانې د تداوی په واسطه باندې دغه لرې شي او ناروغ مکمل شفایاب شي بعد از اینه د کلینیک یا روغتون نه باید
یو شی دا ډاکټر صاحب چې لکه زکام که ځینې نور وایرسونه روغي ته موږ اشاره وکړو ځینې ډاکټر صاحبان وایي چې دا خپل هغه یو دوره لري پنځو تر لسو ورځو یا زیاتو کم دغه ورځې چې پوره سي که چیرته دوا او درمل ورم نه کړل سي نو انسان ښه کیږي جوړیږي د دې ناروغي خطر څومره زیات ده آیا دا هم که د بیخي څوک دوا وانخلي درمل وانخلي د ښه کېدو چانس شته همدغه ځانګړې دوره دغه ورځې چې پوره سي ښه کیږي او که نه کیدای شي په نورو ناوړو اراضو باندې اخته شي
د زکام سره د دې وایرس ډېر زیات توپیر دی زکام چې دغه خو ډېرې عادي ناروغۍ ده چې فقط پکې پرنجې پکې کله کله تبه یا ټوخی هغه د بېډ ریس یا د استراحت په واسطه باندې هم ښه کېږي څلور ګرم مایات پکې په کور کې هم ناروغ ښه کېدای شي یعنی خصوصا چې دا سټډي یا مطالعه ونې کې کار ونې کې یو څه ریسټ وکړي د ریس سره او د ګرم مایات سره ناروغ ښه کېږي اما دا ناروغي چې دا موږ مخکې تشریح کړه چې دا ناروغي په حساب یو وخیمه ناروغي ده ځکه په دې کې خوندیجي یعنی دې کې دا کسه مخکې تاسو تشریح کړه دا د پوستکي لاندې چې کوم وین یا کوم رګونه چې تیر شوي دي دغه رګونه چې دي دا خپل هغه قابلیت له لاسه ورکوي د دې نه رګونو د بستر نه دغه وینه د بدن په مختلفو ارګانونو کې تویږي نو ناروغ د شدید کمخونۍ سره یا د وینې د کموالي سره مخ کیږي نو باید وینه واخلي همدارنګه مخکې نه ذکر وکړي چې ناروغ زیاتې کانګې کوي نسناسې لري ډېر شدید د ایجیشن سره یا سیویل د ایجیشن سره مخې لري په دغه وېته می دا باید مایات وخلی او هم خصوصا وخیم علاقه سیویر علاقه دا باید یو کلینیک کې یو روغتون کې باید بستر شي باید د ایوی له طریقه یا د رګون له طریقه باید انفیوژن وري مایات وخلی او ته به ډېره شدید وي دا باید یو انټیپایریټیک ته به لپاره چې مخکې ما تاسو ویل چې استامینفینیا پر استامول وړي یعنی خلاصه دا یو کلینیک ته ضرورت لري یو شدید مراقبت ته ضرورت لري د دې ډېر زیات توپیر دی زکام سره که چېرته دا ناروغ صحیح مراقبت ونه شي صحیح پاملرنه ورته ونه کړي نو دغه ناروغي ته وخامت پیدا کوي نو بیا مړینې چانس دی کې ډېر زیاتېږي
خا ډیره زیاته مننه په بیا هم د فیسبوک پر پاڼه باندې غاڼه اوریدونکي او مینوال لرو او وی هم ډیر پښتنې کړې دي د ټولو کمنټونو لوستل اسانه نه دي اکمل خان سلیمان خیل صاحب لیکلي دي چې زما د زوی د مرګي دورې دی علاج لگ را تا بیان کړی خو دې زوی ته ژر شفا ورکي جوړ دي سي ډاکټر صاحب درته مخته لارخونه وکول چې سبا دوسی خبردار چې هرو مرو ډاکټر کلینیک ته دغه ډول کسان یا ماشومان یا ناروغان ورسول سي تر څو ډاکټر صاحب تر سترګو لاندې هغوی ته درمل شروع سي. ډاکټر صاحب تاسو مخته یو ویل چې ګیله مو کوله چې په افغانستان کې حکومت په دې اړه یو څرګند او ښکاره پالیسي تګلاره نه لري، هغه خبرونه چې موږ ته د خیبر پختونخوا نه راغلي دي، دوی کله چې دغه ناروغي پیخي له یو نیم سلو وخت دوی په بیړه پینځه ورځنی کمپاین پیل کړ په دغه صوبه کې، په حتی څلور لکه دغه پشخانی یا جالی خلکو ته ورکړي. نو په افغانستان کې چې دغه ډول پروګرام نشته، خلک خپل څه کولای شي؟ په خو به داسې و چې په یو شمیر کلو کې به په یو شمیر کوڅو په سړکونو باندې به یو څو کورنۍ راټولې سولې، دوی به خپله په خپل لګښت باندې هغه خلک چې دوا پاشي کوي درمل پاشي کوي دوی به راوغوښتل، دوا پاشي به وکوله. دوی اوس هم کولای شي تاسو پارښتنه کوي چې دوی که حکومت په دې برخه کې څرګند پالیسي نه لري یا کار نه کوي، نو دوی د دوا پاشي په څیر څه کارونه کولای شي چې بیا هم دغه ناروغي کنټرول کړي؟
دلته هم د خلکو مسؤلیت او هم د دولت مسؤلیت ده. بدبختانه یو خو دغه خلک چې په ښارونو کې اوسېږي، البته پخوا څوک به چې په ښار کې اوسېده هغوی به ډېرې اوچته فرهنګ به لرلو، یو 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 ښه کلچر او کلتور به لرلو. یعنی هغه خلک به مثلا د کابل ته مثال درکوم، یا به خپل اصلي کابلیان وو او یا هغه خلک وو چې مامورین وو، یعنی ټول ایجوکیټډ وو، ټول تعلیم یافته وو، د کابل په ښار کې اوسېدل، هغوی هغه د شهر نشینۍ یا د ښار د اوسېدلو فرهنګ لرلو. دوس بدبختانه هر څه چې مالداره شوی، پیسهدار شوی دی، یا د امنیتي مشکلاتو په وجه باندې کابل کې دلته ژوند کوي، خو بیا هم جلزه د خلکو نه هم کوم. مثلا ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینه تاسو ته مثال درکوم، د کابل یوه سیمه ده چې ښه په نقشه جوړه شوې. دلته که تاسو وګورئ په هر کوڅه کې هر کور تقریبا درې لکه څلور لکه ډالر قیمت لري، اما مخې ته چې تاسو وګورئ ولاړې اوبه وي، واله وي. یعنی دغه کوڅه کې مثلا دیش کور اوسېږي، دغه دیش کوره که چېرته یو ملک ولري او دلته یو څوکیدار ولري، یو خو به دا زباله جات به ډېر ښه ټولېږي، هغه د انتان د مخنیوي په خاطر یا انفیکشن پرنشان چې موږ ورته وایو. او بل دغه ولاړې اوبه چې دغه څوکیدار ته که دوی تنخوا ورکړي، وظیفه ورکړي، کولی شي چې دغه ولاړې اوبه حرکت ورکی، یعنی ککم جی کی بندش لري خلاص کی، نو دا تماشا به قوم گزاری بنه کی، د تباګی نه چي او تکثر بنه کی نه بجاتی. بل د حکومت مسله چې د حکومت کې هر پلان چې نیول کیږي هغه د میز په سر باندې ځړیږي. مثلا د کانګو فیور په اړه کې، اما د وایرل ایموراجیک فیور یا کینین کانګو ایموراجیک فیور چې دا بارے کې موږ ډېر په رسانو کې چغې وویلې، په څو رسانو کې ما خبرونې لیلې، ما شخص خپل ستر اختر یا قرباني اختر لا راشدلې نه وو چې موږ ډېر چغې وکړې چې حکومت دې دغه لپاره لاس په کار شي چې دا قرباني روانه ده، دغه د مړینې کچه کال په کال باندې زیاتېږي. اما هیڅ کار یې ونه کړي. تاسو یو یو اسانه کار یو بروشر به چاپ کړی او په جمعتونو کې د پریونشن په باره کې ډېرې یو پنځه شپږ جملې به لیکلې وې، دونه مړینه به نه کېده. تاسو فکر وکړئ چې درې سوه پنځوس نفره تقریبا اخته شوي دي ورباندې او څلوېښت نفره مړه شوي. دا خو صرف هغه رپورټ و چې دولتي روغتونونو ته رسېدلی وو. دا چې په شخصي روغتونونو کې څومره کسان ورباندې اخته شوي مړه شوي وو او څومره کسان په اطرافو کې، نو دولت باید دغه مسایل ته ډېر زیات رول ولري، خصوصا کومې ناروغۍ چې خپرېږي د هغې ټکنالوژي منځته راځي په دې سیمه کې، په دې منطقه کې، دې باره کې باید ښه تدابیر ونیسي او فوري او چټک تدابیر باید ونیسي. نو خیر که په ټول افغانستان کې نشي نیولی، نو کابل ښار خو دغه ولس ناهیې دي که نه، دا خو اسانه دی. د والي چې دي دا په ډېر کم اثر پورې نه رسېږي، خو داسې لږ بې پروايي شته دی.
کور ودان ډاکټر صاحب سایمي، تاسو هم کچیرته اوریدونکو ته لږ د معلومات ورکړي، کچیرته په سیمه کې د حکومتونو لخوا یا د روغتیایي چارواکو لخوا هغه څه چې لازم وي، هغه څه پروګرامونه نه وي، آیا یو څوک کولی شي بازار ته خپله لاړ شي، درمل واخلي، د دوا پاشي وکړي، درمل پاشي وکړي، یا دغه پشخانه یا جالۍ چې په سر اچول کیږي دا واخلي، یا دا څنګه جوړی کی؟ په دې اړه سپارښتنه کوي که نه کوي؟ څه لارښوونه لري؟
بالکل صحیح خبر ہے موقع دیکھو فکر کو ہر وقت کی حکومت کار دے بے شک کار دے خود چونکہ دلتا مونگا بار بار وایو ہم جو حکومت خنا دے حکومت نہ ورکی سہولت نہ نو بہتر دے جی دا قوم تربیت خبر ہم ہوشی خپل انسان زان کی احمد پیدا کی ہر کامیاب قوم اول خپل زان سیخ کر دے اور چیز زانی تک کر دے نو حکومت ہم متخرا غل دے اور دے کم از کم نہ کمی بیماریاں نہیں دے نا حکومت تا خو بے شک نقصان کی چی دیر زیادہ حالا پوری خلق بیماران چی ہسپیٹل وانی بوجھ رازی پیسہ خرچ کی گئی اور باندے اور اندگا سی نو کرے او نا دا اونا خلق پاتی کی گی چھوٹیاں نہیں کی گی کار پاتی کی گی خو دا انسان خپل انڈیویجول یعنی یو کس پہ یو کور کی بیمار شو اور دا سی مرض سراختہ شو نو آغا غوی دا پر آغا نا زیادہ غٹا پریشانی دا تا نا خپل یو انڈیویجول کور لیول باندے آغا نو بہتر دا چھے دا حکومت تا قتلو نا بجائے کدا سن دا چھلکا پر دیوہ باندے وزا پروگرامو نا چلی کی لگیا دے یا پر ٹی وی باندے دا سا آگاہی کی گی آگاہی زکے زکا اوکے چسنگ ازان بچ کول یا رکھا باندے عمل کول ضروری دیکھے ضروری خبر ہے اس برے پشکال موسم میں بارانی نڈیر کی گی بار بار دا خبر کو چی دا کم دینگی دے دا کم میاشے دے دے والا دا صفا او بو کی اگر کی گی خوری گی اگر کی دا خبری اگے ور کئی اور بچی پیدا کئی نو چر تا ہم چی صفا او بتا سو یخی دے کپا گملو کی دی یا کچو کے پی خبر دے یا پنجاب طرف تا دیر جاتی اسلام آباد طرف تا دا خوزینو کی کم دا کولر استعمالی گی دا او بو کولری اکثر خلق اگوی کی اوبو جالش کی دلی وی ورستنا بس استعمالی اوبو پکیا چی خوب روزانا ڈکی کی نو دا غزی کسیم تا کولر ای کتاسو استعمال وی اگنا روزانا ای اوگو فکر کری چی اوبو پورت طور بانی ختم شوی نو بیا سایی دا روزانا دا که اوبو بدلی کی دا ضروری خبر دا نوری کمی گملو کم زینو کی هم تاست لگ لگ اوبو خکاری اگر طول اوبو وچوی تاست فائدہ دا اگر چی دا آگے بسی نشی کلا چی دا یو ورد کی آگے ورد کی مطور از کی باتی میاشی جوڑ چی دا وقت اخلی چی دا دی میاشی جوڑ دلو کی دا وقت اخلی ہفتہ لس وزی نو آگا کتا سو ام آگر ٹائم کی پورا کور صفائی سے خیال چاہتے میں سے دنش ڈاکٹر تر دی کرو کو چینی خپل کور صفا کی کور مخی تا دی نمرا او بر ہفتو ہفتو باندی والاڑی دی یو خاور رواخلی اور باندی وائی چی وچی کے و تا تم گٹا دا کور تا بدی گندگی ناراضی بل دی میاشو نا و صرف دا خونه دی کنا جواد چی مونگو وایو چیر دا غم میاشه دی دنگ میاشه دی اوز کبا پروگرامو نا شروع کنو علا دا ملیری آغا نا غٹا مسئله دا دلتا نو دا غصه که اتاسو دی یو او بو نا چی غٹا سو وچی که صفا که خپل زان تا زی دیرو مرزونو نا بتاستا خپلا گٹاوی خپلا بدا تا فائده ورکیم او بل دا چې اوس بیا خاص کر چې ډینګي دې دي کې او دا فائدہ دا سوچ فکر کوي چې دا سحر وخت کې خاص کر لس بجو کې اور مازیګر ټایم کې دا میاشي چې چل زیات کوي بنسبت د شپې دا مازیګرنه او سحرنه ټایم کې دې چې چل زیات وي نو وخت ټایم کې او بل دې میاشي ورکوټه میاشي دا ملیریا اون ته کې غټ میاشي نه خو دې برګې وي پاسه پیر د سي توري توري کرخې غونټه کې وي نو دغه څه کې کتلې شي په کتلو باندې نه ښکاری خو چې دغه څه میاشه ده نو هغه څه میاشه نه ځان بچ کولو کوشش کوي چې په یوه یاره د علاقې کې اوسېږو چې میاشه زیات دي نو دغه شان ته پام کول ضروری دی او بل چې موسم هم دی اوس یخنیانو کې ډینګي نه وي په ګرمیانو کې وي اصل کې په شکال کې وي دغه څه چې موسم ورته برابر وي نو دغه وخت کې زیات احتیاط کوي به شکه یخنیانو کې بیا د ملیریا خطر زیاته وي خو دې وخت کې تاسو وخت په مطابق چې کوم دی خپل ځان بچاو کولی شئ د ماشومان دي هغه لوبې کوي هغه نه شي منع کولی نو خیر دی یو دا موسکیټو یا دا چې کوم دغسې دوایانې ملاوېږي چې په ماشومانو په سرمن باندې ولګوئ او کپڑې پہ پورا پورا چوئ آستینونه یې پورا غټ وي خپو پورې پورا پرتوب وي نو چې د میاشي چې چلو خطره کمه نه کمه وي هغوی ته نو دغسې کې درته فایده کوي اور خاص کر حامله دارې ښځې هغه ډېر زیات احتیاط کوي په جال کې اوده کېږي چې پوهېږي داسې علاقې کې اوسېږي چې یاره نور څه نه شي کولی نو کم از کم کمزۍ کې چې اوده کېږي هغه ته ځان ته جال ولګوئ حامله دار ښځو دا ډېر زیات نقصان ورکولی شي اول چې هغه خپله د هغې کنډیشن داسې نه وي د هغوی وینه چې کمه وي آلرېډي نری شوې وي قدرتي طور باندې نو هغوی ته هم د دې احتیاط بل ډاکټر صاحب څنګه چې انتیج دې کرو خو زه به لږ چونکې خلک باقي دی چې ځینه خلک به پوه نه شي بروفین چې کومه دوایي ده دا هغه او اسپرین دا خو په ډسپرین یا اسپرین په نوم باندې دغه دوايان استعمال به بالکل نه کوي کته سره لګم شک شي چې دا ډینګي مرز ده بلکې احتیاطي تور باندې به تر خبر دادا چې تر دوی ډاکټر ته نه خای کنه ډول ورکې یا تر چې مول ورکې ان نقصان نه درکې ایسی تو ماینوسین استعمالي کې هغه د دومره عام نه دي هغه بهر ملکونو کې زیات ملاوي کې خاص کر امریکای کې استعمال زیات وہ دغه زینو کې پیناډول یا پیراسیټامول دا عام نمونه باندې دي د دې استعمال زیات کوي د اسپرینو استعمال م کوي او اسی هم د اسپرین استعمال ماشومانو کې ینه خرابوي نو غوي کې د دې استعمال خو بالکل ممنوع ده
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب سمې تاسو هم ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه ډیرو مهمو خبرو ته خصوصا د حامل مور لپاره د جالۍ یا د جال کارول چې د ماشونه په وژغورل سي او همدارنګه داسې درملې یا ملهمونه یا داسې ټیوبونه په بازار کې کېدې شیال ته پسیمه کې هم وی کچیر ته خلګي د خپل کوچنیانو په لاسونو په خو یا په هغه ځینو باندې شیال ته جامې نه وی یعنی لاس او په خې هغه لوسي برخه نو کېدې شي د میاشلو چلو څخه وژغورل سي ډاکټر صاحب آریان یو بل اوریدونکو پوښتنه کوي چې د دغه ناروغي پر مهال د سي خاص پرهیز هم شته او کنه مثلا کسو ګوویني چې دغه ناروغي ځنې نه خنخانی وویني درد وویني او په ورته وخت کې په وجود په بدن په پوستکي باندې دغه ګرمکه یا لړمۍ غوندې دغه نه خنخانی وویني دوی څه ډول خواړه وخوري سړډول خواړه و نه خوري د سړډول هوا نه ځان وساتي او سړډول هوا سره نږدې وي
ا څنګه چې مخکې په دې کله باندې تاسو کې د دې ناروغي یو نښه کانګي دی یا وومیټینګ دی او ډایریا ده یا نسناس ده د دې کانګي او نسناس په وجه باندې ناروغ ته ډېر زیات ډیهایډریشن واقع کېږي د بدن اوبه ضایع کېږي نو ناروغ باید کوشش وکړي چې اوبلن غذا وخوري مایعات زیات واخلي یعنې خصوصا هغه مېوې وخوري چې هغه اوبه لرونکي لکه مثلا هندوانه شوه ګنې یا نشکر شو نو باید کوشش وکړي چې ډېره هغه غذا چې زیات کالوري لري مثلا زیات پروتین پکې یا غوړ پکې زیاتی لکه مثلا وازه شو غوښه شو په دغه وخت کې باید د دې خوړلو نه یو څه ډډه وکړي او کوشش وکړي چې مایع زیات وخلي اوبه زیات وڅښي اوبه لرونکي میوه‌جاتونه ډېر زیات استفاده وکړي
ښه ډاکټر صاحب د موږ غواړی مهرباني ها او یو بل کچیر ته یو سوګو ویني چې په دغه لاس په خیا پوستکي باندې دغه لړمۍ وویني کنه مخې دین چې ډاکټر ته ولاړ شي دوی څنګه کولای شي چې ځان سره مرسته وکړي آیا په بو کې ځینې خلک وایي چې یو شمیر میکروب وژن کې یا تاسو چې په توبات کوټ انټسپټیک وي ځینې مواد چې ولکېږي الکول ډیټول او په دې باندې د دغه ګرمکو یا د دغه لړمیو وینزل ګټر لري یا تاوان لري په دې اړه خپل نظر شریکي
ته خو مخکې ډاکټر صاحب هم یو څه اشاره وکړه چې مخکې د دې نه چې موږ داسې ناروغان او دا ناروغان خو حتماً باید موږ یو مجهز هسپتال یا مجهز روغتون یا کلینیک ته باید یوسو او مخکې له دې نه چې کلینیک ته یوسو موږ صرف کولای شو چې پرستامول چې بازار کې پیناډول یا د کلپول په نوم یادیږي موږ دا ناروغ ته ورکړو نو هیڅ درمل موږ په کور کې نشو ورکولی فقط مناسب بدای خبدای چې امغه نږدې روغتون ته یوسو ځکه چې د دې ناروغانو ستونزې ډېرې زیاتې د دې ناروغانو ستونزې د ډیګنیشن دا باید اصلاح شي د دې ناروغانو ستونزې چې دا د هیموراجیا د وینې کېدل د مختلف اعضاو دي چې دا باید د دې نه باید مخنیوي وشي ناروغ ته باید وینې تطبیق شي بل ناروغ ډېر شدید تبه لري تقریبا 40 ډیګري سنتيګري تبه ده دغه تبه باید کنټرول شي یعنی ناروغ باید موږ پرې نه دوه چې هغه وخامت یا سیویریټي ته لاشي یعنی هغه ډېر سیویر شي او بل اخر دې مړینې چانس پکې زیات شي
بالکل
دا باید یو جهاز روغتون کې باید بستر شي او صحیح پاملرن لاندې ونیول شي.
او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سمې تاسو هم که دروسی پیغام په توګه اوریدونکو ته سپارښتنه لرئ نو مهرباني.
بالکل مجاہد جب دعوت ویلل غواړم چې ګوره کله هم د موسم بدلی وی یا دغه سی موسم چې د تال خاص کر کم په شکل یا درمیان وی کم کې د جراثیمو هغه زیات وی هغه وختونو کې کم از کم خپل احتیاط زیات کوي. او ټولو کې بهترین خبره ده احتیاط کې چې کومه ده ډاکټر صاحب ما سره ضرور په دې خبرې اتفاق وي هغه د صفائی څنګه چې مذهب درته وایي صفائی نه استعمال دی لیک یو ډېره ښایسته خبره پټه ده اصل کې څومره چې تاسو پاکیزګي خیال ساتئ صفائی خیال ساتئ هماغومره به دې جراثیمونه دغو ګندګیانونه د میاشي چې چال دا هر څه نه به بچ وي ځان لږ ستړي کول ځان خپل ځای صفا ساتل تاسو ته چې هغه به دوایانو باندې دومره پیسې ورکوئ هسپتالونو ته ځئ ډاکټرانو ته په ګینټو ګینټو انتظار کوئ او ډېر ګیلام او مسلې یو مقصد بیماری د کور پنځه شپږ کسان ورسره هغوی سره انوالو دي هسپتال ته رسو دا هر مصیبت نه به بچ وئ. که تاسو ګرمیانو موسم دی هغه دی لاسونه مینځئ بار بار لاس مینځلو سره ډېر د خېټې بیمارانې دا ډېرې مسلې چې کېږي میاشو مسله ده کور وچ ساتے صفا ستھرا ساتے روز میں صفائی کرے دخل کور دغه شانو نو د کم دامیا چې دی ادینه علاوه کم یشتہ سمسلی کړه چې هغه نه بس چې چلو وجنه می موسم کې اکثر اوس خیر موسم په بدلیدلو باندې شو کو ګرمیانو کې اکثر د کم کول طرف ته یو خدا چې چلو لړم دې چې څنګه دغه سي جناور راوځي او هغه یو پرابلم جوړي خلکو ته نو صفائی چې څومره هم خیال ساتي تاسو ډیرو بیماریانو چې کوم دی اصل جړ چې کوم دی هغه صفائی خیال ساتل نه دي. نو ما خپل پیغام دی چې څومره خپل ځان پاک ساتي خوراک چې خپل ځان څومره ساده ساتي یعنی ډیر وخت او چربي دغه ته زور نه ورکوي میوه ته زیات زور ورکوي سبزي ته زیات زور ورکوي صحت مو هم ښه وي او ژوندګي مو هم چې کوم دی هغه آرام ته تیری کې ډیرو بیماریانو سره مخ نه کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. سایمه او همدارنګ یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیانی چې له کابل نه موږ سره ملمسی وي کور مو ودان الله پاک مو ډیر ونازو درنو قدر منو اوریدونکو نن منګه په ډینګي ناروغي یا په ډینګي وایرس باندې خبرې وکولې چې دغه ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي نخ نه خاني څه دي د مخنیوي لارې چارې څه دي او همدار ډول درملنه یې څه ده. دغه ناروغي یوازې په خبر پښتونخوا کې تر یو نیم سلو زیات کسان اخته کړي دي او همدارنګه دوی په دې وروستیو کې پنځه ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی څلور لکو کسانو ته یې جالۍ یا پشخانی ورکړي دي. خو په افغانستان کې تر اوسه پورې د ډاکټر صاحب آریان خوګیانی د څرګندونو له مخې داسې یو واضح او ښکاره پروګرام نشته. په ټوله نړۍ کې تقریبا څه کم څلور لکه کسان په دې ناروغي باندې اخته کیږي او دغه نښې نښانې پکې راڅرګندېږي. همدارنګه په راتلونکو خپرونو کې به موږ هڅه وکړو چې په یو شمېر نورو مهمو روغتیایي ستونزو باندې له تاسو سره خبرې وکړو چې په هغو کې به یوه د هډوکو ناروغي چې په طبابت کې ورته آسټیوپوروسس وایي یا کله چې هډوکي کمزوره کیږي یا په هډوکي سوری رامنځته کیږي او په غټ سن کې او یا دا چې که په واړه سن کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي نو د هغې علتونه څه دي. او همدارنګه موږ به په راتلونکي کې د شری په ناروغۍ یا میزلز باندې خبرې وکړو ځکه بیا هم د ځینو راپورونو پر بنسټ په 2013 کال کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې په دې ناروغۍ باندې تر 9000 زیات کسان اخته شوي دي چې له هغې ډلې څخه 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او د دې ناروغۍ د شری د ناروغۍ په اړه به په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکي میاشتې یعنی د اکتوبر له 15 څخه د اکتوبر تر 28 پورې د واکسین ورکولو کمپاین هم پر مخ ترومي او هغو ماشومانو ته چې د 9 میاشتو ننیولې تر 15 کلنۍ پر عمر لري هغوی ته به د دغې ناروغۍ واکسین ورکول کیږي. نو تاسو له موږ سره ملګری پاتې سئ. بیا هم له ملتیا مو مننه. زه ستاسو کوربه مجاهد جواد او زموږ پروډیوسر ارشد علي صاحب تاسو اجازه غواړو. تر بیا مو په الله سپارو. د خدای پامان.